دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی ویلی دی چې سا کال با په ژمی کې نږدې 3 میلیون افغانان بشری مرستې اړتیا ولري په کابل کې دغه نړیوال سازمان مطبوعاتي وایندې میرمن اشیلې تکرال لامریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وویل زیات شمیر خلک خوړو او څنګه مواد ته ضرورت لري د نوموړي په وینا په افغانستان کې د وچکالۍ جنگ او جګړو او اقتصادي بحران لامل هغه کسان هم د لوګې لګواک سره مخامخ دي چې مخکې وظیفه او کارونه لرل او پر تنخواګانو خپله گزاره کوله نوموړي وایي چې په افغانستان کې د درندو واور د ورېدو لامل هم د عامو خلکو اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د خوراک نړیوال سازمان وای چې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو په وجه هم په افغانستان کې د لوګې کچا لوړه شوې ده د متحده ایالاتو د بهرنی چارو په وزارت کې د افغان مرمنو د چارو ځانګړي استاد ریتا امیری ویل دي ک طالبان واقعا د نړیوال مشروعیت د حاصلولو غوښتونکي باید چې د خلکو د بشري حقوقو قدر هم وکړي نو موري دا بیانې په داسې حال کې خبره کړه چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما اعلان وکړ چې د کورنۍ چارو وزارت نه د هغو دوو خزو پالانو د سرنوشت په اړه معلومات ورکول خواست کړي دي چې د خبری رپورټونو لمخه طالب چارواکو نیولې دي ریتا امیری ژر تر ژره د نیول شو خزو او د هغوی د کورنۍ د غړو د آزادولو وختونه وکړه پاین وخت کې د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چار د وزارت سرپرست مولا امیر خان متقی د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلو طالبان چې هرڅه کوي د چا د فشار لامل نه کوي او د خپلې پالیسۍ پرانا کې سرتر سي چارواکو پرون د جمعې پورز د سلواغې په 15مه اعلان وکړ چې د خپل رهبر مولوي هبت الله اخونزاده د یو فرمان لمخه د کابل د خزل زندان نه سور لس قیدیانی ازادي کړی دي په دې اړه د طالبانو په یو مطبوعاتي بیانیه کې راغلی چې یو 15 کسیز حیات د امیرالمؤمنین د سپارښتنې سره سم په کابل او ولایتو کې د خزو قیدیانو پر دوسیو باندې د غور کولو کار پیل کړی دی سرګندنه ده چې د افغانستان په مختلفو زندانونو کې څومره قیدیانی موجود دي زمنګاګ د واشنگتن ناورې د پاکستان د بلوچستان په ناقراره صوبه کې د بلوچستان د ازادۍ د جبهې د وسلوالو جنگیالو او د پاکستان د پوز عسکرو ترمنځ جګړه دوام لري د بلوچستان د ازادۍ د جبهې وسلوالو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز پر دوو نظامی پوسټو باندې حمله وکړه چارواکو ویل دي چې په دغه حمله کې و تنه عسكر او 15 لستنه حمله کوونکي وژل شو بلوز بلتون غوښتن کې وای چې جګړه اوس هم روانه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی پر طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې پسندستي توګه د عبدالقیوم زاهد سمدزی په نوم د یو افغان ژورنالیست د نیولو او د توقيف په دوران کې د ربړولو په اړه تحقیقات وکړي سمدزی د پاکستان د نیوز 92 په نوم د یوې مطبوعاتي شبکې لپاره کار کاوه د نړۍ خبرونه د امریکا غا واشنگتن نوري د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو تازه ریپورت لمخه په افغانستان کې د موجوده خراب اقتصادي وضعیت په وجه له 2 میلیون نه زیات افغانان له هیواد نه وتلو ته اړ شوي دي ورځپاڼې لیکي چې په زرهاو خلک هر ورځ پاکستان او ایران ته په قاچاقي لارو باندې د رسیدو هڅه کوي له جنوبی لودیزو ولایتونو نه هر ورځ چاوخه له 4000 نه تر 5000 پورې خلک په دوو قاچاقي لارو باندې ایران ته د اوختو په تکل روانيږي د متحده ایالاتو حکومت په سوریه کې د امریکا د پوځ ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش د مشر امیر محمد سید عبدالرحمن المولا چې د ابو ابراهیم الهاشمی القریشی په مستعار نوم هم شهرت لرو وژل د داعش لپاره یو غټه ضربه بلل ده ابو ابراهیم الهاشمی القریشی د حاجی عبدالله په نوم هم شهرت لرو د الجزیرې تلویزیون د سوریې د ادلب په ولایت کې چې د ترکیې له سرحد سره چیرمه موقعیت لري د اتمه پر ښارګوټي باندې د امریکا د پوځ ځانګړو قواو په عملیاتو کې د شپږو ماشومانو په شمول د 13 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی د الجزیره تلویزیون د دغه خارګوټي د یو اوسیدونکو معصب الشیخ له قوله رپورت ورکړ. څوک په دې خبر نه وو چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې مشر د هغه په کرایي کور کې اوسېده. د ادلب ولایت چې د القاعده د طرفدار سازمان حیات التحریر الشام په کنټرول کې د 4 میلیونه زیات هغه خلک به کې جن کوي چې د سوریه د ولس کلن کورنۍ جنگ په دوران کې لخپل کورونه وټولتا اړ شوی دي. د بیجنګ د ژمی د اولمپیک لوبې د کوډنوس او بای ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په غرض د یو لړ سختو پروتوکولونو د نافذېدو باوجود پروند ژمی په ورځ ځنګړو مراسم په لړ کې افتتاح شوه چې مطبوعات د چین د پینډمیک یا اوبایي اولمپیک په نوم هم یادی. په افتتاحي مراسمو کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ نه علاوه د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس ټامس باچ ګډون کړو. د تایوان پر سر د شخړې او سینجیان یا ختیځ ترکستان پر یغوري مسلمانانو باندې د چین د حکومت د ظلمونو لامل د اعتراض په وجه د ځینو لیدیزو هیوادونو مشرانو په افتتاحي مراسمو کې له ګډون کولو نه ډډه وکړه. دا واشنگتن دی. په هند کې د کورونا د کوینس په وبای ناروغي باندې د اختشو ناروغانو شمیر له 500,000 نه اوخته دی. د هند روغتیا وزارت د ریپورت لمخه د جمعې په ورځ 1,901,309 تازه مثبت پیښې ثبت کړي. په روسیا کې هم پرون د جمعې په ورځ د کوینس 1,08,201 مثبت پیښې ثبت شوې. د روسیې چارواکو د پنځشنبه په ورځ هم د 1,55,018 مثبت پیښو د ثبتولو خبر ورکړو. لبل خوا د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړي د ټونګا په کوچني جمهوریت کې چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري د 13 کلونو په دوران کې د کوینس دوبای ویروس سره دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د چړنیز مرکز د ریپورت لمخې د افغانستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې کورونوس او بای ناروغي 300 او 80 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د سودان د پوځي رژیم یوې غټې مخالف ډلې چې د پخواني دیکتاتور عمر حسن البشیر پر اپرځولو کې مهم رول لوبولو د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ولکر پر تیسره ملاقات کول نه انکار کړی. د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړي چې د سودان د مسلکی افرادو اتحادیې د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه په یو بیان کې ملګری ملتونه تورن کړل چې د سودان د پوځي رژیم له خوا د ملکی حکومت د راپرځولو او د یو لړ استثنايي مقرراتو د نافذولو غندنه نه ده کړې او د ډنمارک وی جنايي محکمې د ایران د رژیم درې تنه مخالفان د سعودي عربستان لپاره د جاسوسۍ په الزام په بند محکوم کړل. دا کسان د ایران د احواز د ولایت چې د وګړو اکثریت سنیان دي د ازادۍ د جبهې غړو. د خبرونو پای
خبرونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د نړیوال ادارې د اټکل لمخې به پروان 2022 میلادي کال کې شاوخوا 2.5 میلیون افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري. د دې ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوړو مرستې کړې دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورت لري.
کابل کې د خوړو د نړیوالې ادارې WEP د دفتر ویانده میرمن شیلی تکرال امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بل او ویل چې په دغه هیواد کې خلک پر روان ژمي کې د خوړو او د ځانونو د ګرمولو لپاره د سوند موادو ته اړتیا لري. میرمن تکرال ویل وضعیت لا هم کمزور دی. د هیواد له وړاندې وچکالۍ ځپلې دي. جګړې او اقتصادي بحران له امله هغه کسانو چې وظیفې لرلي او کار یې کوو معاش او عاید لرل اوس د لوږې سره مخ
خنګ
د WEP وایند یو چې نیمه افغانستان غوړې په خلې دي چې ورسره د خلکو سوز دي هم زیاتې شوې دي. درمن تکرار یو چې د WEP د اټکل لمخې شاوخوا 3 میلیون خلک په روان 2023 میلادي کال کې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. درمن تکرار یو هغه څه چې موږ هڅه کوو په ټول هیواد کې په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته د خوړو رسولو هڅې دي. همدا شه موږ په کلو کې د کلیوالو د بودیجې سیستم څخه هم کار اخلو. په اسرائیلي حالت کې موږ د مختلفو میتودونو او لارو څخه کار اخلو ترڅو په چټک او اغیزمن ډول شاوخوا 30 میلیون خلکو ته مرستې ورسوو. د خوړو د نړیوالې ادارې WEP د معلوماتو له مخې دغه ادارې یوازې د تیر 2023 میلادي کال د سپتمبر او دسمبر د میاشتو ترمنځ په افغانستان کې خلکو ته 146,000 ټنه خواړه ویشلي، چې د خوړو د ویشلو اندازه د تیر کال په وروستیو شپږ میاشتو کې دغه کال د لومړۍ شپږ میاشتو پرتله درې ځلې زیاته وه. WEP وایي چې تیر میلادي کال کې شاوخوا 15 میلیونو خلکو ته په ټول افغانستان کې د خوړو مرستې رسولې دي. نرمن تکرار وایي چې WEP د خوړو د رسولو بهیر د چټکولو لپاره د خپلو لاریو شمیر 101 رسولې، چې په منظم ډول د پاکستان، تاجکستان او ازبکستان له بندرونو څخه افغانستان ته خواړه رسوي. د WEP ادارې دغه چارواکي افغانان ته د خپلې ادارې لخوا د مرستې رسولو د هڅو یادونه په داسې حال کې کړې چې د رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې دغه ادارې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره 115 میلیونه ډالر کابل ته انتقال کړي، خو د بهرنیو وسایلو څخه په راکړه ورکړه کې د طالبان د حکومت د محدودیتونو له امله دغه پیسو څخه کار نشي اخیستلی. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام UNDP رئیس عبدالله الدر دري د بندیزونو په تړاو یوې غونډې ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال بانک AIIB ته دا پیسې د طالبان د حکومت د دې ژمنې پر اساس چې ډالر به په افغانۍ بدلی انتقال کړي، خو تر اوسه د افغانستان بانک دا کار نه دی کړی. ښاغلي عبدالله الدر دري ویلي چې د ملګرو ملتونو انکشافي پروګرام هم د افغانستان په نړیوال بانک AIIB کې خپل 10 میلیونه ډالر لري، چې تر اوسه دا اداره په دې نه ده توانېدلی چې دا ډالر په افغانۍ بدل کړي. هغه ویلي چې د افغانۍ پرته دا اداره نشي کولی خپل ټول پروګرامونه پلي کړي. د طالبانو حکومت د روان هجري شمسي کال د لړم په 11مه په افغانستان کې په بهرنیو وسایلو راکړه ورکړه منع کړه. ویل چې د دې وروسته به ټوله راکړه ورکړه په افغانۍ کېږي. د افغانستان بانک د ملګرو ملتونو د ادارې دغه چارواکي سرګردانه تلا خبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د مالیه وزارت وایي نړیوال بانکونه کولای سي د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالیه وزارت د یوې اعلامیه په خبرولو سره څرګنده کړې چې مرسته رسوونکي ډلې کولای سي پر طالبانو د لګیدلو بندیزونو څخه د سرغړونې له ویرې پرته په حکومتي ادارو کې د ښوونکو او روغتیایي کارکونکو تنخواګانې ورکړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
تازه اقدام کې د امریکا د مالی وزارت وایي چې نړیوال بانکونه او مرسته رسوونکي مؤسسې کولای شي چې افغانان سره د بشري اهدافو لپاره افغانستان ته پیسې واستوي. د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د ترهګرۍ او مالی استخباراتو په برخه کې د امریکا د مالی وزارت مرستیال براین نیلسن د غیر حکومتي سازمانونو له مشرانو سره د افغانستان لپاره د بشري مرستو او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه په مشخصو و برخو خبرې کړې دي. پرته د دې چې په پام کې ونیول شي افغانستان ته څومره پیسې او بشري مرستې برابرېږي، ښاغلی نیلسن خبرداری ورکړ چې د اوږد مهال بنسټیزو ستونزو او د طالبان د ناوړه اقتصادي مدیریت له کبله به افغانستان له شدیدو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ وي. د امریکا د مالی وزارت د تیر کال په سپتمبر او دسمبر میاشتو کې له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف له بندیزونو څخه استثناءات خبره کړل. د اقدام په داسې حال کې تر سره کیږي چې ملګری ملتونو وایي د افغانستان د 9 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% له سخت لوږی او اقتصادي مشکلاتو رنځيږي. تعلیم او عامه خدمات د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې وخت طالبانو پر رسیدو سره امریکا د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر کنګل کړ، سو طالبان چې یو شمېر غړي د امریکا په تور لیست کې دي لاسرسي ورته پیدا نه کړي.
او د افغانستان د شتمنوی د کنګل پاکم په حق له مدرز داد چې هغه به زر ته زر آزاد شي. هغه د افغانستان د ولس شتمنه ده، هغه د افغانستان د مرکزی بانک پښتوانه ده. نو موږ امید لرو چې بل اخر به دغه حق افغانانو ته ورکول کیږي، چونکی دا د افغانستان د مظلومو نس حق ده.
امیر خان متقی وایي د نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت پیژندو ته نږدې شوې دي.
د رسمیت په برخه کې سچومره پرمختګ شوی ده. نو رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشه درشه زیاته سي، تجارت زیات سي او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی دی او د موږ مفاهیمه او خبرې چې لا چا سره م کړې دي په هغو کې ښه لاسته راوړنې لرو او دا یو پرمختګ دی او مزل م کړی دی تر یو حده پورې هدف ته نږدې شوی یو.
خو یو شمېر کارپوهان وایي چې طالبان باید لومړی په افغانستان کې دنه مشروعیت ترلاسه کړي.
تر اوسه پورې طالبانو په نړیواله کچه پسې داسې وسندې کړې چې حداقل هغه د قناعت وړ اوسي چې د طالبان د پرسمیت پیژندل شي. د القاعده سره اړیکې په عین زمان کې د نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې او تر ټولو مهمه خبره دا چې د طالبانو په داخل کې هغه چارواکي چې اوس د کابینې غړي دي او هغوی د ملګري ملتونو په تور لیست کې دي تر څو دغه موضوعات حل نه شي زه فکر نه کوم چې طالبان دې په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه په رسمیت وپیژندل شي.
د امریکا د مالی وزارت په داسې وخت کې افغانستان ته د پیسو د لیک په اړه اجازه ورکوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په روغتونونو کې ځینې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله رنځیږي او مري، ځکه دا هیواد له ژور بشري ناورین سره مخ دی. 44 کلنې آیسي چې په تنکې ځواني کې واده کړي د خپل ماشوم د زیږیدو په اړه اندېښمنه ده. د اټکل لمخې د افغانستان د 18 من نفوس نږدې 90% په مرستو متکی دي. ملګری ملتونه وایي نږدې 3 میلیونه خلک د وچکالۍ، جګړې او قحطۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د ګرمو سیمو په اوو ولایتونو کې د یو اوږده ځان وروسته د چهارشنبه په ورځ دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. دا پوهنتونونه به د نوې کړنلارې له مخې چارې پر مخ بیایي او د دولتي پوهنتونونو لپاره د نوو وظیفو کړنلارو د عملي کېدو په امکاناتو مو په دې رپورت کې د څو استادانو نظر اخیستی دي چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
له افغانستان د علمي کادرونو د وټلو، اقتصادي ستونزو او د تدریس لپاره د خاص شرایطو وضع کول د دولتي پوهنتونونو او محصلینو راتلونکي دا هغه څه دي چې ګڼ شمېر علمي کادرونه ورته اندېښمن دي. خود ټولو اندېښنو سره سره د پوهنتونونو پرانستل کېدل د ځوانانو د هیلو راټوکېدل هم ګڼل کېږي.
د پوهنتونونو د پیل کېدو پر اړه خو خوشبيني ده چې ټول محصلین او استادان، خزینه محصلین، نارینه محصلین ټول خوشاله دي، وایي چې دوی اصلا فکر نه کاوه چې پوهنتونونه دې شروع شي او اوس په شروع کېدو ټول خوشاله دي او دوی خپل راتلونکي ته هیله مند دي.
دا نوې کړنلارې له مخې به نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې په دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
زمونږ سیستم ټایم یې جدا دی، کلاسونه یې جدا دي، وخت یې جدا دی، لارې یې جدا دي. استادان ورته هماغه دي کوم چې ځوانانو ته درس ورکوي، نو یې ګرل ته هم ورکوي، هماغه دي، وختونه ورته جدا دي.
د لوړو زده کړو وزارت د مهالویش پر اساس به محصلین په دریو اول ونیو کې د تیر سمستر درسونه ولولي او د دریو ونیو وروسته به د سمستر آزموینه پیل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې ډول د نږدې شپږو میاشتو د تدریس د نورمال بهیر ځنډ جبرانېدای شي؟
د تدریسي بهیر لپاره چې کومه پریکړه شوې ده چې د تیر سمستر تدریسي بهیر به په دریو ونیو کې پای ته رسیږي، بیا به آزموینه اخیستل کېږي. تر ډیره حده پورې محصلینو په تدریسي بهیر کې په دغه برخه کې لوی زیان وکاته، ځکه د یو سمستر درس په دریو ونیو کې دا ډیر سوزمن کار دی چې محصلین ترې هغه ډول استفاده وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 1290 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ملالۍ زیږنتون د رئیس په توګه د ډاکټرې ملالۍ فیضی ټاکل کېدلو تر څنګ به د ځینو روغتونونو د رهبرۍ په سطحو کې د ښځینه رئیسانو ټاکل کېدل دوام ولري. په همدې تړاو د ملالۍ زیږنتون د رئیس ډاکټرې ملالۍ فیضی سره د شایسته سعادت مرکې ته ستاسو پام راګرځوه.
ډاکټر صاحب فیضی په خیر راغلی ستړي مشي او ډیره مننه ده. د 2023 د اگست 15 په کابل کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته دا لومړی ځل دی چې یو میرمن د وروختون د رئیس په توګه ټاکل کیږي. اول راته د خپل کار او کاري محیط په اړه وایاست، د طالبانو چلند تاسو سره څنګه دی، ستاسو احترام او ملاتړ کوي او کنایا تاسو ځان په خپل په کار کې راحت احساسوي؟
سلام تاسو او تاسو لیدونکو ته، زه ډاکټر ملالای رحیم فیضی د ملالای زیجنتون پښتون رئیس یم. یعنی امکانات او د غشان وزارت د ساتمه له طرفه یعنی هیڅ کوم ممانعت کوم شی موجود نه ده. یعنی زه ډېر ارامتیا سره تلاړم او فورم د ریاست مې ټاکل او بل اخر هم دغه پاس زه وکړم شم او نور په دغه ساحه کې د ملالای زیجنتون یا اوتناسیا شفخانه ده. زه کاملا راحت احساسوم او هیڅ کوم داسې فشار یا کوم خبره په دغه خبره کې نشته.
ډیر ښه ډیر ښه. په روغتون کې ستاسو ستونزې څه دي؟ د ډاکټرانو او نرسانو د نشتون نه نیولې چې ویل کېږي اوس یې شمیر کم ده، د ضروري ماشینونو او سامان آلاتو پورې که موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړئ.
زه چې دغه شفخانې ته راغلم ډېر ستونزې وه په شفخانه کې. یو موږ په حساب کارمندونه چې هم ډاکتران دي، هم نرس، هم قابله، هم نور بخشو کې موږ هم هغه لرو، کمبوتات لرو او بل تجهیزات د طبي هم ډېر په شفخانه کې لږ دي. یعنی هغه تجهیزات چې موږ هغه ته ضرورت لرو شدیدا هغه هم کمې دي او د پرسونل کموالی هم شته او لوډ د مریضان ډیر دی. یعنی د ملالای زیجنتون یو غټ شفخانه ده چې یعنی ټول افغانستان هغه د میندو تکلیفونه پرابلمونه چې ورته پیدا کیږي په خپله دغه ملالای زیجنتون ده چې ډیر دغه شدیده په حساب کیس او جرایي کیسونه ته ځواب ورکوي. نو د دې خاطره یو خو د نن کمواله دی او بل د تجهیزات د طبي تجهیزات هم
بله. څومره په کوم شمیر تاسو ناروغان سره مرسته کوئ او د دې ترڅنګ په خپل کله چې تاسو په کار یاست څه احساس کوئ کله تاسو ګورئ چې چارواکي تاسو ورتیا پوهې درایت او کمال ته اړ دي؟ آیا دا کافی نه دی چې دوی پوه شي چې د نظام په جوړښت کې د ښځو ونډې ته تر بل هر وخت اوس اړتیا زیاته ده او طالبان د دغه وضعیت په دوام سره یوازې په نارینه سره کار ته دوام نشي ورکولی؟ ستاسو نظر؟
اول خودمون شفاخانه، یعنی شفاخانه که تقریبا ما خودر تول چه مریضان دیدی، یعنی تقریبا یو سلو پینزوز تر دو سلو مریضان، یعنی دو تلو پیدی در دومون دورزه چه هم ولادتونه دی، هم عملیاتونه دی شفاخانه که او نور در نوزاد چه پیدا که هم دغا سه او اصلا زد چه دغا اغا تراغل ما شفاخانه تا، یعنی دما دیر خی احساس و د چې زه یو ډاکټر یم او کلونه مې اندته کار کړی دا دوه تخصص مې خسته ده او په حساب د مور او د کوچنیانو په برخه کې مې ډیر کار کړی دا. نو زه ډیر خوشاله سم سه په دغه بهراني حالت کې دغه مور او دغه کوچنیانو ته سماته ډیر اړتیا لري او ضرورت لري او مبرم حالت په دغه شدید حالت ضرورت مبرم دی. نو ما زه ورسره کار کوم او دوی ته خدمت کوم. یعنی اما ته ډیر د ښه احساس ده چې په دغه بحراني حالت باندې خپل د محروم طبقې ته زه ډیر کومک کوم شم هغه صحیح.
بله، په همدې هیله چې د طالبانو حکومت هم په دې حقیقت باندې ځان پوه کړي چې واقعا تکړه میرمن شته چې د دوی سره دا مسؤلیت اوچتولی شي. یو شمیر ښځینه فعالان وایي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند ډیر افراطي دی، په خبرې د هغوی له نظره له کور څخه بهر د ښځې کار بلکل ناروا غنی او دا د نړیوال ټولنې خوا په رسمیت پیژندلو لپاره یو خاص اقدام دی. ستاسو نظر په دې اړه؟
په دې چې زه خود ته یم نو اندا حالت ګورم. یعنی زه یو ډاکټر یم، خپل ماینه خانه ته زم، شفاخانه ته ازار ته ګرځم. یعنی تر اوسه ما ته کوم پیسې فشار یا کوم هغه نشته. یعنی شفاخانه ته چې دوه نور ډاکټر صاحبان، یعنی تقریبا موږ څلور سو او څلور څلور استاف له چاپان تقریبا 50% ټول خزګي چې نرسان دي، ډاکټران دي، رینران او نور برخه کې. یعنی ټول خزګینه دي خو آزاد دي خپل شپخانه ته راځي خپل کار کوي نو کری ور کوي داسې مامانه د طالبانو تر طرفه موږ نشته.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. یوکران د 1991 کال د اگست میاشتې په څلېرشتمه نیټه له پخواني شوروي اتحاد نه خپلواکي واخیستله او د خپلې راتلونکي مخ ته په بېولو پیل وکړه، لیکن روسي یوکران د یو خپلواک هېواد په حیث ونه پېژانده او د دې خاورې کومه د دې موسو ته تاوان رساوه په لوی لاس یې وجاړولې، یا د دې مشران یې په خپله رایه انتخابول او کوشش کوي خپله خارجي پالیسي ورته دکټي کړي چې د اروپا او لویدیځ سره د زیات مدغم کېدو لپاره د یوکران د صادقانه ارزو په مخ کې خنډونه اچوي. په بل عبارت په کلونو کانونو له دې دپاره کار کوي چې د خپلواک ډیموکراتیک دولت په حیث د یوکراین قابلیت معیوبوي چې یوه خاصه دنده سرته ورسوي. د یوکراین خلکو په 2014 کال کې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له قدرت نه ایسته کړ چې غوښتل د اروپایي اتحادیې سره د یوکراین لاسلیک شوې موافقه وشلوي او د دې په ځای د روسیې لور ته واوښته. په راتلونکي ډول روسیې اعتراف وکړه او د یوکراین کریمیا ټاپو وزمی اشغال کړه. بیا یې دا کوشش هم وکړه چې د جدایي غوښتونکو د پاڅون په بانه د یوکراین لوهانسک او دونتسک سیمې لاندې کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د یوکراین خلک په هیڅ ځای کې د روسیې د بدنیتۍ له فعالیتونو نه آزاد نه دي. مسکو غواړي چې د یوکراین ډیموکراتیکو موسسو ته تاوان ورسوي، د یوکراین په سیاست او انتخاباتو کې مداخله وکړي، د انرژۍ او تجارت په مخ کې خنډونه واچوي چې په دې سره د یوکراین مشران ډار کړي او د دې په اتباعو باندې فشار راوړي، د پروپاګند او غلطو معلوماتو نه کار اخلي چې د بې باورۍ تخم وشیندي او د هیواد په مهمو بنیادي کارونو باندې د سایبر حملې پیل کړې دي. د یوکراین د بې ثباتۍ لپاره بې رحمه مبارزه کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي د روسیې 3000 عسکر د روسیې د یوکراین سره په سرحدونو باندې ځای په ځای شوي دي او د روسیې نږدې متحد بیلاروس سره. روسیه ټینګار کوي چې حتی لا نوره به وړاندې ولاړه شي. روسیه په دې ادا سره خپل اقدامات توجه کوي چې په یو ډول یوکراین د دې امنیت ته ګواښ مخامخ کوي. دا د دې د فکر په باره کې په واقعیت بدلیږي. د چا عسکر څوک محاصره کوي، چې کوم هیواد د قوا له لارې د بل په خاوره ادا کوي، چې کوم پوز د بل د پوز په اندازه څو ځلې زیات دی، چې کوم هیواد اتومي وسلې لري. یوکراین دلته تیری کوونکی نه دی، یوکراین مازی د بچ کېدو کوشش کوي. د بین المللي سولې او امنیت سمبالونکي اصول د دوه نړیوالو جنګونو او د ساړه جنگ په درشل کې منځته راغلل. د یو هیواد حق ردوي چې په زور سره د بل هیواد سرحدونه بدل کړي، بل هیواد ته هغه پالیسي دکټي کړي چې دای تعقیبوي، یا هغه انتخابونه چې دای کوي په دې کې دا هم شامل دي چې د چا سره ملګرتوب کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې یا د نفوس ساحه څرګنده کړي چې په خپله خوښه به د ګاونډیانو خپلواکي اعلان کړي. دا نه یوازې د احتمالي تیری او جنگ په باره کې ده، دا په دې باره کې ده چې آیا یوکراین د دې حق لري چې د خپلواک هیواد په حیث موجود وي. دا په دې باره کې ده چې آیا یوکراین د دې حق لري چې دیموکراسي به وي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
¶¶
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.